وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په ګلګت بلدستان کې د یو لس بارني سلګرو وژنه، په بنو کې برید، د امریکا د بهرنی چارو د وزیر افغان طالبان ته خبرداری، د افغانستان د طالبان سره د سولې په خبرو اترو کې د برخه اخیستو لپاره راضي کېدل، په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه، د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له وزیر سره مرکه، او یو شمېر نور رپورټونه په روانه ګړۍ کې درته اورو. خو په سر کې به له اسلام الله مومند خبرونه واورو.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان د ګلګت بلتستان د امیر ضلع په فیری میډو سیمه کې لس غیر ملکي سیلانیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي، نو کېدای شي چې په خطر کې له طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. او د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي، په خطر کې موافقه وکړه چې د شام یغي جنگیالو ته به وسلې ورکوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د ګلګت بلتستان د امیر ضلع په فیری میډو سیمه کې لس غیر ملکي سیالان وژل شوي دي. د ګلګت بلتستان ډی آی جی علي شیر نن د پاکستان رسنیو ته ویلي دي چې تېره شپه قریبا یوه بجه د ننګا پربت په د امیر ضلع کې ناڅرګند وسلوالو د غیر ملکي سیالانو په کمپونو حمله وکړه. د مشال ډیو د خبریال له مخې په وژل شو کې درې چینایي او پنځه د یوکراین وګړي دي. مړی چې لاس هسپتال ته وړل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي، نو کېدای شي چې په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. پرون په دوحه کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې جان کیری په وسلوالو نیوکې وکړې چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د خپلو ذمواریو پوره کولو په لړ کې ناکامه دي. نوموړي زیاته کړه که چیرې طالبان د دوی دغه اندېښنې نه لرې کوي، نو کېدای شي چې هغوی د دفتر په بندولو یا نه بندولو غور وکړي. کیری وویل هغه تمه لري چې د دې اونۍ له ځنډ وروسته به له طالبانو سره د امریکا خبرې پر یو لور روان شي. د طالبانو دفتر ته د سیاسي دفتر نوم ورکول په دغه دفتر کې او په دغه دفتر کې د طالبانو په جنډې لګولو باندې افغان چارواکي غوسه شوي دي. د خبر ایجنسی په باړه اکاخلو کې د دوو میرمنو او ماشومانو په ګډون اته وسلوال د هلیکاپټرو په بمباری کې وژل شوي دي. ځایي سرکاري چارواکو مشالې ته ویلي دي چې تیر ماښام د اکاخلو په میران تلاب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټرو په وسیله د وسلوالو په پټنځایونو او کورونو بمباری وکړه. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو هم مزاحمت کړی او دوه مرکزونه او ګاډی یې تباه کړل شوی دي. خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد عملیات روان دي. د باړې په زیاتره برخو کې اوس هم کرفیو ده او ټول بازارونه، تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه تړلي پراته دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې له ځینو استادو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو وفد به ډېر زر قطر ته سفر وکړي. پرون د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیشن مشرې هیلی ارشاد ویل ولسمشر کرزی ویلي دغه هیئت حتی کېدای شي نن قطر ته ولاړ شي.
رئیس جمهور موږ ته ویلي چې خپل آیت سولې عالي شورا غړي کېږي، دا به یو وارې زه قطر ته ولېږم. په دغه یو ملاقات کې به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کېږي که نه کېږي، او که دا یوازې هغه مذاکرات دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کېږي. که داسې خبره چې یوازې د طالبانو او د امریکایانو او د افغانستان نقش په کې کمرنګه و، نو زه خپل آیت نور نه لېږم.
وروسته تر هغې چې د طالبانو دفتر د افغانستان د اسلامي امارت په نامه په قطر کې پرانستل شو، ولسمشر کرزی اعلان کړه تر هغو چې د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ ترسره نه شي، افغان حکومت به پکې برخه وانخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له جیلونو د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه وزارت په خپله یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو خوشي کېدل د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې هم څو واري له پاکستان څخه غوښتي چې طالبانو رهبران خوشي کړي. د افغان حکومت په خبره د طالبانو ځینې مشران له څو کلونو راهیسې د پاکستان په جیلونو کې شپې سبا کوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او د تحریک انصاف صوبایي سیکرټري شوکت یوسفزی ویلي دي د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره باید چې وفاقي حکومت خپله پالیسي بدله کړي. په پیښور کې پرون له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې شوکت یوسفزی ویل چې یوازې په مذمتي بیانونو ترګرۍ نه ختمیږي.
کمنګ دا اور سړول غواړو نو پکار دا چې موږ څومره سټیک هولډرز دي هغه سره موږ مذاکرات د لارې دا مسلې حل کو. د طاقت د استعمال دغه چې دی هغه دومره ښه نه دی.
یاد وي چې په تیرو څو ورځو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د صوبایي اسمبلۍ دوه غړو په ګډون څه باندې څلوېښت کسان په ځانمرګیو بریدونو او بمي چاودنو کې وژل شوي دي. د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یغي جنگیالو ته به وسلې ورکوي. د یولس هیوادونو د ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هیواد به په خپله طریقه په شام کې اپوزیشن ته ټولې مرستې او تجهیزات برابروي. د موافقه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د امریکا د بنو چور وزیر جان کیری ویل یاغیانو ته اضافي پوځي مرسته به د شام له حکومت سره د خبرو لپاره د اپوزیشن دریس پیاوړی کړي، خو کیری زیاته کړه د شام شخړه یوازې له سیاسي لارې حل کېدای شي.
The framework for that political solution is there.
د سیاسي حل لپاره یو چوکاټ شته چې له وخته موجود وو او د ملګرو ملتونو، عربي اتحادیه، اروپای ټولنې، امریکا او نورو لخوا تایید شوی دی.
کری د امریکا، اروپای ټولنې او سیمه ایزو قدرتونو استازو ته ویل د یاغیانو د ملاتړ هدف دا نه دی چې پوځي بریا ترلاسه کړي. دا اوتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. پروانه غړي کې دا رپورټونه لرو. په قطر کې له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې به د افغانستان د سولې عالي شورا ګډون کوي. او څنګه
ادارې سره جمهور مونږ ویلې چې داسې خبرو چې یوازې د طالبانو د امریکایانو او د افغانستان نقش پکې کمرنګه و نو زه خپل دایت نور نه لېږم. اول کې به صرف یو واسطه دي
د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د خیبر پښتونخوا او بخښي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي پولیس امن نشي راوستای، خو بیا څوک راوستلای شي؟
دا هغه امن دی چې پولیس په ذریعه تاسو نشي راوستای. د ختمېدو یا د ختمولو یو لار ده چې موږ خپل پالیسانه بدلې کړو.
د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته شپاله سوړندې زونه اور کړل سوي دي. دا کم کم دي
جو تیر فاټا پارلیمنٹریان د فاټا لپاره انسازي کې هم ساغسته شي. د فاټا د حیثیت تعین چکم دي هغه د فاټا د خلکو اختیار دي. فاټا کې دي لوکل ګورنمنټس نظام چې کوم نو قائم کړی شي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوس په سر کې هم په گلګت بلتستان کې رامنځته شوې د تشدد پیښه ده. پاکستان د گلګت بلتستان د امیر ضلع په فیری میډو سیمه کې لس غیر ملکي سیلانیان وژل شوي دي. د گلګت بلتستان ډی جی علی شیر نن د پاکستاني رسنیو ته ویلي چې تېره شپه قریبا یوه بجه د ننکا پربت په دی امیر ضلع کې ناڅرګندو وسلوانو د غیر ملکي سیلانیانو په کیمپونو حمله وکړه. تفصیل راته له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د گلگت بلتستان د امیر ضلع په بونر سیمه کې نامعلومه کسانو نه غیر ملکی او یو پاکستانی سیلانی وجلې دي. مشال ریډیو چکلا د گلگت ڈی آئی جی علی شیر سره د پیخي په حق لا تماس ونی ولو نو نوموړي په مختصر خبرو کې ویل چې دا پیخه 13 شپه قریبا 12 بجې رامیسته شو او د سیمه ایس پی په مشرۍ کې یو ټیم د پیخي ځای تتللې دي او تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه په پیخه کې وجلې شوی سیلانیانو کې د 15 تعلق د یوکرين، درې د چین او یو د روس سره دي. نوموړي ویل چې اف سی نادن ایریا سیمه سیل کړې ده او د پیخي پلټنې روانې دي. بلخو د گلگت بلتستان وزیر اعلی مهدی شاه یو نجی ټی وی سره په خبرو کې چې په دې پیخه موږ ته ډیر افسوس دی او زمونږ به کوشش وي چې دې پیخه کې ککړ خلک زر تر زره گرفتار کړو. نوموړي وویل چې موږ د پاکستان فوج نه مرسته غوښتې ده او د پیخې ځای نه به مړي اسلام آباد ته منتقل کولی شي. دې تر څنګه د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان قامي اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل چې حمله په غیر ملکیانو نه بلکې په پاکستان کړې شوې ده او د ابتدایي معلوماتو تر مخه تر هغه د سکیورټي فورسز په وردیانو کې راغلي وو. نوموړي وویل چې د پیخې وروستو د گلگت بلتستان چیف کتر او آی جی معطل کړی شوی دی. د سیمه یو ځای تن شیرغازی د وینا تر مخه بونر سیمه د چلاس نه قریبا 1.5 نه تر 40 کیلومتر لری ده او سیمه تاتلون کی سړک حالت هم خنه دی او دا ځای د ننګا پربت غر بیس کیمپ دی. مشال ریډیو سره د نامعلوم ځای څخه خبرو کې یو تن چې خپل نوم یې احمد مروت خودلو او ځان یې د جند الله ګروپ ترجمان وبللو د دیامیر پیخې پړه په سر اخستې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي کچېرې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدلای سي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل سي. پرون په دوحه کې یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې جان کيري په وسوالو نیوکه وکړې چې د سولې لپاره په روانو حالو ځلو کې د خپلو زماریو پر کولو په لړ کې ناکامه سوي دي. په دې اړه باندې به نور تفصیل له سالي محمد سالي واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون خبرداري ورکړ کچېرې وسلوال طالبان هغو غوښتنو ته ځواب ونه وایي چې دوی مذاکرې د ښه نیت له مخې کوي، نوی پرانستل سوی دفتر یې باید وتړل سي. ښاغلي کيري دغه خبرې پرون د قطر له صدر اعظم حماد بن جاسم بن جابر ال ثاني سره په یو کانفرنس کې د سوریې د یوولسو دوستي هیوادونو تر غونډې وروسته وکړې. امریکایي او افغان چارواکي ټینګار کوي چې طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو پر مهال له سوي موافقې سرغړونه کړې چې د تیرې سېشنبې په ورځ د دې دفتر د پرانستنې پر مهال خپل بیرغ پورته کړ او پر دفتر یې لیکلي و چې د افغانستان اسلامي امارت. دې مسلې د افغان حکومت سخت عکس العمل هم راوپاروه. د جمعې په ورځ د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه د وسلوالو طالبانو ځینې عالي رتبه چارواکو د ټلیفون د لارې نیویارک ټایمز رسپانې ته وویل چې دوی نه غوښتل بیرغ یې کښته او لوحه یې لرې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وویل د قطر د حکومت د مداخلې په نتیجه کې وسلوال طالبان راضي سول چې ل خپل دریس څخه شاته سي، خپل بیرغ راټیټ کړي چې ل د باندې نه لیدل کیږي. کيري زیاته کړه اوس به موږ ګورو چې مخته تلای سو که نه. که نه سو تلای موږ به پر دې غور کوو چې دغه دفتر باید وتړل سي او که څنګه. خو جان کيري دغه دفتر د پخلاینې په وړاندې مهم ګام وباله.
It is our hope that this could ultimately be an important step.
داز موږ هیله ده چې دا به په نهایت کې که ممکن وي د پخلاینې په برخه کې مهم ګام وي. موږ په هیله چې شاید دا به ممکن نه وي. دا رښتیا هم په طالبانو پورې اړه لري چې هغه لار انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي او عالی رتبه امریکایي مرکچی جیمز ډابینز په دوحه کې دی او دې ته انتظار دی چې د طالبانو ځواب بدسوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر ته د امریکایي چارواکو په دې سفر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اوسنیو مناسباتو خبري وسي او د افغانستان مسله به په مستقیمه توګه پکې شامله نه وي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له افغان طالبانو سره په قطر کې د کېتونکو خبرو پر سر د راپورته سوي اختلاف ته سنجول لپاره د ولسي جرګې له غړو سره پرون په کابل کې لیدنه کاته کړې دي. خو د ولسي جرګې د غړي هیلا ارشاد په وینا افغان ولسمشر ورته وویل چې د سولې عالي شورا به قطر ته ځي خو یوازې یو ملاقات په کوي چې دا اندازه ولګوي آیا خبرې اترې د طالبانو او امریکا ترمنځ کېږي کنه. افغان حکومت هم یو اهم فریق دی. افغانستان په قطر کې د کېتونکو خبرو اترو په لومړي سر کې بایکاټ کړی و. ولسمشر حامد کرزی سره په لیدنه کې د ولسي جرګې غړی هیلا ارشاد هم موجود و. زموږ همکار سالی محمد سالی مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلې چې د حامد کرزی له امریکا ګیله څه وه.
رئیس جمهور ګیله دا و چې هغه خط چې اوباما ورسره لیږلی و او په هغې کې بعضې ژمنې کړې وې چې لکه طالبان به مسلحانه عملیات نه کړي، طالبان به له کوم ځای نه پیسې نه اخلي، طالبان به په افغانستان کې جنګ ته ادامه نه ورکوي او د افغانستان په موجودیت کې به دا خبرې کېږي. دغه خبرې ژمنه شوې وه چې د افغانستان په موجودیت کې باید د سولې خبرې مخکې لاړې شي. د دې لپاره چې عملي سوې نه وي رئیس جمهور دا ګیله درلوده. خو موږ ته یې وویل چې بعد د دې چې جان کيري سره خبرې وکړي هغه ورته یو خو دا وعده وکړه چې دا بیرغ به سوځېږي او دا نوم به لرې کېږي. بل د افغانستان د حکومت نماینده یا د سولې د عالي شورا نمایندګان به هم په دې جلسو کې اشتراک ولري. د رئیس جمهور موږ ته وویل چې زه خپل آیت د سولې عالي شورا غړي کېږي دا به یو وارې زه قطر ته ولېږم په دغه یو ملاقات کې به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کېږي که نه کېږي او که دا یوازې هغه مذاکرات دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کېږي. که داسې خبره چې یوازې د طالبانو او د امریکایانو وه او د افغانستان نقش پکې کم رنګ و نو زه خپل د هیات نور نه لېږم. اول کې به صرف یو وار ته ځي.
دغه هیات به کله ځي؟ وخت ورته ټاکل شوی دی؟
وخت په دقیق نه ویلي. رئیس جمهور ویلي چې د هیات به په زرترین فرصت کې لېږل کېږي نو وخت یې دقیق نه ویلي څه وخت یعنې په ډېر زر فرصت کې باید ولېږي.
اوس خو داسې ښکاري چې ځینې امریکایي چارواکي هم قطر ته رسېدلي دي او له قطري چارواکو سره او شایي هم په قطر کې د طالبانو د استازو سره خبرې پیل کړي. افغان حکومت خو تر اوسه پورې په دغو خبرو ترکی ونډه نه لري. کچری دغه پروسه دغه سي دوام کوي د افغان حکومت دریز به څه وي، د ولسی جرګې دریز به په دې برخه کې څه وي؟
که چېرته داسې دوام وکړي چې د افغان حکومت نمایندګان به په دې مذاکراتو کې نه وي، دا به د رئیس صاحب د جمهور هېڅ خوښه نه شي. ځکه موږ ته په ډاګه وویلې چې ټولې هغه خبرې چې کېږي موږ د مشورې او د موږ نظر تر لاندې باید شي. یعنې دغه پروسه باید یو بین الافغاني پروسه وکړي، نه دا چې یوازې امریکایان د طالبانو سره وغږېږي او موږ دغه تصویر نه لرې وساتي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي هیلی ارشاد و چې له صالح محمد صالح سره خبرې کولې. هلته بیا د خیبر پښتونخوا له تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي په صوبه کې پولیس امن نه سي راوستای، بلکې د پاکستان په خارجه پالیسي کې بدلون د سولې د راتلو سبب ګرځېدلای سي. نوموړي زیاته کړې په مزمتي بیانونو ورکولو سره ترګري ختمېدلای نه سي. د شوکت یوسفزی پر ضد پرون د مردان د شیرګړ د سیمې خلکو احتجاج کړی، ځکه چې نوموړي په اسمبلی کې ویلو چې په شیرګړ کې پیښه شوې وه چې قیامت خو نه و راغلی. له شوکت یوسفزی سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلې چې دوی صوبایي حکومت د ترګرو پېښو غندنه ولې نه کوي.
نو پدې خو موږ د دې مزمت هم کړی دی، پدې د خپګان اظهار هم کړی دی. ظاهره خبره ده دومره اهم قیمتي خلک مړ کېږي، څنګه به د هغې باندې به نه خپګان اظهار به نه کوو؟ موږ په صبح کې د شروع روز نه غواړو چې دې صبح کې امن راشي. خو چونکې دا تاسو ته پته ده دا هغه امن دی چې پولیس په ذریعه تاسو نه شي راوسته، ځکه چې دا یو عالمی جګړه ده په دې خطه کې، د هغې اثرات دي. دا د ختمېدو یا د ختمولو یو لاره ده چې موږ خپل پالیسیانې بدلې کړو، تر څو چې موږ خپل پالیسۍ نوې چینج کړي خارجه پالیسۍ. نو که موږ داسې ډېر وو چې موږ دا دومره دا یک د ګامونه پورته کړو، دا وکړو هغه وکړو، هغې نه څه حل نه راوځي. دا تاسو کتل تر شوي په دې پنځو کالو کې، بیا د هغې نه مخکې پنځه کاله ډېر منسٹران راله، هغې د دې خبرو مزمتونه هم وکړو، هغې مخامخ هم راله، چیلنج هم ورکړو. خو دا زما خپل خیال دا دی که موږ دا اور سړول غواړو، نو پکار ده چې موږ څومره سټیک هولډرز دي هغې سره موږ مذاکرات د لارې دا مسئلې حل کړو. د طاقت د استعمال دغه چې دی هغه دومره ښه نه دی.
خو بیا وګورو بعضې سیزونه چې دی په صوبه کې دا کېږي، لکه سوابه کې د پولیو ورس ووجل شو. نن هم داسې یوه پېښه شوې ده په نوخار کې چې په یو زنانه هنرمنده باندې تیزاب په مخه ولچول شو. دغه پېښه خو د پولیس کار دی، دا خو تاسو په دغه کې راځي. دا سیزونه تاسو ورنه شي ودرو؟
نه بالکل، دا لوکل ایشوز دي. موږ غواړو چې د هر وګړي د هغه د جان او د مال تحفظ وشي. ان شاء الله دې لپاره به زه کوشش کوم چې نن هم زه تپوس وکم چې د وجه صدا دې څه پتا. یو ګناونه خبره ده چې دا تیزاب په ښځو باندې وشتل، بیا د هغې دومره بې عزتي کول، دا زمونږ مایند سیټ دغه دی، دا زمونږ هغه ذهنونه دي، هغه عدم برداشت دی چې د هغې وجه نه دا قسمه پېښې کېږي.
شوکت زیا صاحب، تاسو د دې حکومت ویان یې، د سیاحت وزیر هم یې، تاسو پاټه د بدلون دعوه کړې ده چې په دې ملک کې به خو تاسو په دې صوبه کې حکومت راغلی دی، هغه بدلون خلکو ته په نظر نه راځي. لکه تاسو ویلي چې دغه سړکونه به نه بندوو چې کله اسمبلی اجلاس وي، وی آی پی کلچر به ختمو.
ګوره چې یو وی د حالات تاسو ګوره، یو وی سیکورټی ارینجمنټ. نو سیکورټی ارینجمنټ تاسو ته پته ده چې دلته کې فوج لګیا دی خپل سیکورټی ارینجمنټ کوي، پولیس لګیا دی خپل ارینجمنټ کوي. نو زما سونه خیال لے دا خبر به تاسو ته چم نه کړی چې دا روډ به نه بندیږي او دا به نه کیږي. ګوره دا سیکورټی معاملات دي، موږ غواړو چې د خلکو ته تحفظ ورکړو. لیک ډیر پرابلم خو به وي، ظاهره خبره چې ته روډ بندی آیا نه پرابلم به راځي. خو دا روډ چا دپاره بندیږي؟ دا خوم خلک دی کنه، دلته هم دا هم د چا رونه به، د چا به خویندې، د چا به میندې، د چا به پلار وي، دا هم خلک دی، د دې ځای خلک دی. نو زما په دې څه دونه غټ اثر نه پرېوځي. موږ به کوشش کوو چې نور د امن د راوستو دپاره څه ګامونه پورته کړو، لیکن دا زموږ ذمهواري ده چې موږ خپل ایم پی ایز، ایم این ایز، موږ خپل منتخب نمائندگان، دا د خلکو نمائندگان دي، چا ته تحفظ ورکو.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی چې له خالد خان سره د مشال ریډیو خبریال دی په پېښور کې خبرې کولې. د قبایلي سیمو په اړه جوړې شوې یوې غونډې د خیبر پښتونخوا گورنر ته په فاټا کې د اصلاحاتو په لټ کې شاوخوا شپاړس وړاندیزونه کړې دي. غونډې پرون په پېښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم شهید بټو فاونډیشن تر سوري لاندې جوړه شوې وه. په کې د گورنر خیبر پښتونخوا په ګډون د اوو واړه قبایلي سیمو مشرانو، ځوانانو او ښځو ګډون کړی وو. تفصیل به له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې واورو.
دغه غونډه کې د ټول قبایلي ایجنسۍ وړو ایجنسو سره تعلق لرونکي نارینه او زنانه غړو چې پکې ملکان، وکیلان، زده کوونکي، دینی عالمان او دغه رنګ د هر طبقې سره تعلق لرونکي شامل وو او دوی په اف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره شپاړس سفارشاتو یا تجاویزو باندې صلاح شو او هغه یې ګورنر ته وړاندې کړل. دوی د ګورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې په دغه سفارشاتو یې زر تر زره عمل درآمد وکړی شي. دغه شپاړسو تجویزونو یا سفارشاتو کې یو څو مهم د فاټا اصلاحاتو کمیټې یو غړي ظاهر شاه صافی مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
په هغه کې غټ غټ دی چې یو تر فاټا پارلیمنټیرین د فاټا لپاره آئین سازۍ کې هم حصہ اخیستی شي. د فاټا د حیثیت تعین چې کوم دی هغه د فاټا د خلکو اختیار دی. فاټا کې د لوکل ګورنمنټس نظام چې کوم دی نو قائم کړی شي. په فاټا کې د ښځو د لپاره په قومي اسمبلی او په سینټ کې د هم د نور پاکستان په شانته سیټونه مخصوص شي چې په قبایلي علاقو کې د انتظامی او د عدلي اختیارات چې کوم دی سره بیل شي. سپریشن اف پاورز دی شي او دوی هم دا چې سپریم کورټ او د های کورټ جورسډیکشن دی چې کوم دی قبایلي علاقو ته وغځيږي. دا دوا زده سوم چې دا ډیر اهم نغه دی ترمیم دی سره د قبایلي علاقو ټول حالات بدلی دي.
خپل وینا کې د غونډې ستر ملما د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وویل چې د قبایلي سمو ستونزې ډیر دي او دا به په مزه مزه هوارو.
قبایلو کې صرف د سیار مسله نه ده، د قبایلو کې ډیر زیاتې مسله چون کې موږ دا نه شو ویلې چې ټولې مسلې به په یو ځل حل شي. 1901 اف سی آر جوړی کی، 2011 کې په کې بیا ترمیم کی. ترمیم دا څه دی چې دوه کسان ناست دي او هغوی په خپله به ترمیم کړی نه. آئین دا وایي د قبایلو کې ترمیم کوئ د قبایلو نه به تپوس کوئ یو څو ترانیمه پکې شوي دي. دې ته که څوک دا وایي چې دا لږ دي نو دا څه به ورته سټپ ون وي. اولنی قدم ډیر ځانې روستي قدمونه بیا آسان دي انشاءالله روان وخت کې هم د دې قبایلو په خوښه د دوی په مرسته همدغسې ترانیم چې کوم د دوی خوښي نور به هم پکې کېږي.
بلخوا غونډه کې موجود زنانه غړو په دغه غونډه کې د زنانو په ګډون او د دوی د حقونو لپاره په خبرو اترو باندې ډېر د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. د خیبر ایجنسۍ ناهید افریدی په دې باب باندې وایي
دا خو ډېره زیاته اهمه خبره ده. یو خو پکې دای چې پهلې ځل پکې زمونږ د زنانو شرکت هم پکې شوې ده او دې کې چې کم سفارشات پیش کړې شو نو هغه کې د باز د سړي چاغه د ښځو د حقوق پکې تحفظ دی پکې نو موږ په دې ډېر زیات خوشاله کده وراثت کې څه نشته زمونږ په قبایلو کې نو دای پکې د سفارشات کې هم شامل کړی دي. نو دا ډیره ښه خبره ده چې پهلې ځل د ښځو د حقوق خبره هم پکې وشوله او په پهلې ځل پکې مونږ زنانه د قبایلو زنانم پکې راغل او د هغې اواز هم چا واورېده. کېدې نه مخکې چرته کې دا نه دي شوي.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي عمران مومن هم مشال لیډو ته وویل چې د فاټا د اصلاحاتو او د پرمختګ لپاره داسې غونډې ډېر ضروري دي.
زما په خیال چې دا داسې اولنۍ غونډه وه چې په دې کې د قبایلو څومره سټیک هولډر دي یا د معاشرې څومره طبقې دي هغه ټول داسې په اول ځل چې کوم دی دا غونډ شوی. نو دا ډېره ضروري خبره ده او په ننني حالاتو کې چې په دې سیمه کم حالات روان دي په هغې کې دا ډېر اهمه خبره ده چېر مونږ داسې پورمونه دې خلکو له ورکو چې دا یو ځای ته راغونډ شي او د دې څه مطالبات یې هلته د قانون سازۍ په حوالې سره یا د نور څه داسې مسلو په حوالې سره چې هغه لږ په ښه طریقه باندې مخ په وړاندې باندې لاړ شي.
یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله ټولو قبایلیانو ته باور ورکړ چې زر تر زره به دوی دا تجاویز او سفارشات د پاکستان صدر آصف زرداری ته وړاندې کړی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر سرکړی چارواکي وایي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په بالا کا خیلو میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټر په ذریعه د وسلوالو په پټنځایونو شیډنګ کړی چې په نتیجه کې د دوو ښځو په ګډون اته وسلوال وژل شوي او نور او پکې ژوبل دي. تفصیل د مشال لیډو خبریال راکوي.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط یې رشپا مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په باډه تحصیل اکاخیلو میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو هلیکاپټرونه د وسلوالو په مرکزونو او کورونو باندې شیلنګ وکړ چې په نتیجه کې یې د دوه ښځو په ګډون اته وسلوال ووژل شول او نور وپکې جوبل شول او په جوبلو کې هم خزی او ماشومان شامل دي. دوی وای چې د وسلوالو لخوا ورسره مزاحمت هم وشو خو د وسلوالو دوه مرکزونه او گاډي هم لمنځه وړي دي خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. یا د دې ویش د خیبر ایجنسی په باډه تحصیل کې د تیری اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي او د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ پکې نخو مخالفت په محل ولسی وګړو ته هم زیانونه اوریدلی دي او د باړې په زیاتره برخه کې اوس هم کرفیو ده او ټول بازارونه تعلیمی ادارې او د صحت مرکزونه پکې تړلی پراته دي او د بدمنۍ لامل ترې په زرګونه خلکو خپل کډې هم وستلی دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې تر اوسه یوازې د باړې تحصیل نه څه د پاسه 3 لکه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال یې ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د ویلو وړ ده چې د باړې سره لګېدلې او د خیبر لرې پرته سیمه تیرا کې هم په دې وروستیو کې په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي چې وسلوالو د تیرا زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې دي، خو بیا پوځ ادعا کوي چې دوی د تیرا میدان ځینې مهمې برخې بیرته په خپل کنټرول کې اخیستې دي او د وسلوالو نه یې پاکې کړې دي.
د سیکورټی فورسز او پولیټیکل انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي چې نن بیا بیا په نیم قبایلي سیمه خواجه خړ کې په بڼو کې د پاکستان فوج او کاروان ناڅرګندو وسوالو پر ریموټ پمپ سره په نشه کړی دي چې یو سرتیری پکې مړ او دوه شوبل دي. د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان او بنو کې د امنیتی ځواکونو ذرایع وایي نن یو ځل بیا د پاکستانی عسکرو یو کاروان ناڅرګند وسلوالو په ریموټ کنټرول بامی 14 سره الوزولې چې پکې یو سرتیری مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. چارواکی وایي په داسې حال کې چې نن په ټول شمالي وزیرستان کې د فوزي قافلو خوندي تګ راتګ کولو لپاره کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی چې د سهار 4:30 بجو نه تر نامعلوم وخت پورې دوام لري. بنو میرانشاه سړک نیم قبایلي سیمه خواجه خړ امنیتي پوستې سره نږدې ناصرګنده وسلوالو فوزي قافله د سړک غاړې سره خښ کړې شوې ریموټ کنټرول بم سره په نښه کړه. چارواکی وایي د فوز دغه کاروان لبنو نه میرانشاه ته په لاره و چې په نیم قبایلي سیمه خواجه خړ کې په ریموټ کنټرول بم سره والوزول شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې د 1300 کالونو نه د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ فوزي قافلو خوندي تګ راتګ کولو لپاره په ټوله سیمه کې کرفیو لګولی شي، خو په دې وروستیو کې د کرفیو باوجود هم په اکثره وختونو کې فوزي قافلې د وسلوال بریدونو او ریموټ کنټرول بامی 14 سره مخ شوې دي چې ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د اتوار په ورځ کرفیو پر مهال فوزي کاروانونه بنو میرانشاه د تاخیل او میرانشاه رزمک ترمنځ د سرتیرو تبادله کوي.
په کورم ایجنسی کې میدانونو د نشتوالي له وجې د فوټبال لوبي لوبغاړي یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او په سده سیمه کې د فوټبال لوبي لپاره یو میدان سته، خو لوبغاړي وایي چې دغه میدان په ګورنمنت ډیګري کالج کې دی او په کالج کې امنیتي ځواکونه د استوګنې کلکبله دوی دغه میدان په لوبي نشي کولای او نه هم دوی پرېږدي. تفصیل به د مشال ریډیو خبریال راکړي.
په قبایلي سیمه کې ایمرجنسی کې میدانونو د نشټوالي په وجه د فوټبال لوبې لوبغاړي یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په ساده سیمه کې د فوټبال لوبې لپاره یو میدان شته، خو خالد محمود مشال رډیو ته وویل چې دغه میدان په ګورنمنت ډیګري کالج کې دی او په کالج کې امنیتي ځواکونو د ستوګنې لپاره دوی دغه میدان ته د لوبې لپاره نه پرېږدوي.
هلته کې اوس ملیشیا ده، ملیشیا وجه زموږ فوټبال متاثره ده، تقریبا 2 کاله وشو زموږ فوټبال نه دی کړی.
د فوټبال لوبې یو بل لوبغاړی جمشید وایي چې په سیمه کې د لوبې ډېر مینهوال موجود دي او ځوانان په ډېر شوق او جذبې سره لوبه کوي، خو چې کله نه پر دوی باندې پابندي لګېدلې ده نو په سیمه کې دغه لوبه سخت متاثره شوې ده.
ساده لکه خور کلی، ساتین، شش وغیرہ د ټول سر سجما کې خډر ټیمونه برابرېږي. تقریبا 10 گراؤنڈ کې ډېر وډ کو لوبه کوله. یو اندغه سکول گراؤنڈ دی، 10 کې کرکټا کې فټبال کې ها گراؤنڈ دی، سپیشل دی فټبال گراؤنڈ دی. هغه باندې ټورنمنټ جوړول ټل نه ټیمونه راتلل. تقریبا 2 بین د سخه ټیمونه برتل دا اوس باندې باندې
واضح دی چې د ساده ګورنمنت ډیګری کالج ته امنیتي کونه په 2009 کال کې راغلی ول. تقریبا یو کال وخت راولو پس واکونه د کالج څخه اوتل. خو 2010 کال د جولای میاشت په 3 منټه په منځني کورم ایجنسی کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دورستا زواکونه یو ځل بیا کالج ته راغلل چې لا تر اوسه پورې په کالج کې استوګن دي. لوبغاړو ته د لوبو اجازه نه ورکولو په اړه د کالج پرنسپل عباس کول وزیر مونږ ته وویل چې دوی د سکیورټي صورتحال په وجه په کالج کې ټول سرګرمیانې بندي کړې دي.
خبره
د کورم ایجنسی لوبغاړي وای چې دوی خمه میدانونو پر ځای په کلو کوڅو کې په لوبه کولو مجبور دي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم دولسمه بجو زخه 3 سکند د پاسه وخت راځي چې له اسرار له مومند زخه خبرونه لنډي سوور.
د پاکستان د گلگت بلتستان د امیر ضلع په بونر سیمه کې نه غیر ملکی سیلانیان او یو پاکستانی وژل شوی دی. د گلگت بلتستان ڈی آئی جی علی شیر نن د پاکستان رسنیو ته ویلي دي چې تیر شپه تقریبا یو بجه د ننګا پربت د امیر ضلع په بونر سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو د غیر ملکی سیلانیانو په کیمپونو حمله وکړه. د مشال ریډیو د خبریال مخې په وژل شو کې د چینایي یو د روس او 15 د یوکرین وګړي دي. د امریکا د بونو څور وزیر ویلی دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدای شي چې په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. په دوحه کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې جنکيري په وسلوالو نیوکه وکړي چې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو کې د خپلو ذمواریو پوره کولو په لړ کې ناکام دي. د خبر ایجنسۍ په باړه کاخلو کې د دوو مېرمنو او ماشومانو په ګډون ته وسلوال د هلیکاپټر په بمباري کې وژل شوي دي. ځایي سرکاري چارواکو نن مشال ریډیو ویلي دي چې تېر ماښام د کاخلو په میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټرو په وسیله د وسلوالو په پټنځایونو کورنو بمباري وکړه. افغان ولسمشر احمد کرزي د ولسي جرګې له ځینو استادو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو وفد به ډېر زر قطر ته سفر وکړي. پرون د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیشن مشري هیلي ارشاد ویل ولسمشر کرزي ویلي دغه هیئت حتی کېدای شي نن قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د بروسر وزارت یو ځل بیا د پاکستان له جیلونو د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر د تحریک انصاف او صوبایي سیکرټري شوکت یوسف ویلي دي د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره باید چې وفاقي حکومت خپله پالیسي بدله کړي. او د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یاغي جنګیالو ته به وسلې ورکوي.
اسرار الله مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. د نن ورځې مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې ریاض مسخیل کتنه کړې ده.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري ملک د ترهګرۍ په نوې چپلی کې لري. د کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې پورس په پیښور کې حسینیا مدرسه کې د 14 لکبله 19 تنمړه او 13 جوبل شو. همدارنګ کراچۍ کې د متحده قومي موومېنټ د یو غړي او د هغه د زوی په ګډون 15 تنو وجلې شو. اداري مخکې وایي چې خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت جوړېدو وروسته د پیښور 14 دویمه لوی پیښه ده. د دین وړاندې په مردان شیرګل کې په یو جنازه کې د 14 د لاسه 13 نوجلی شوی دی چې پکې د صوبایي اسمبلی غړی عمران مومند هم شامل وو. خو د خیبر پختونخوا د دوانو په خوځي مواري لا تر دې د ماچا په سر نه دا غسته. البته کراچۍ کې د متحده قومي موومېنټ د غړی وجنه تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا. اداري اخره کې وایي چې ملک د رواني ترهګرۍ او نام نه په خطا تر اوسه پورې حکومت توجه نه دا ور کړی. اخر تر کومه به ترهګر د عام خلکو د ژوند سره لوبي کوي او د دوی ویني به تویوي. کله به د حکومت لاس د ترهګرو ګریوان ته رسی. باید چې صوبایي او وفاقي حکومت د سیاسي او مذهبي مشرانو سره په ګډه د ترهګرۍ په ضد سخته پالیسی خپل کړي او د ملک د امنیت او کلاري د پاره تیز او کوټلي اقدامات وکړي. د غرنګ مشرق ورسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اداري لیکي چې په خبر کې شوی برید نه دا خبره یو وار بیا سرګنده شوه چې زموږ استخباراتي ادارې خپل فرایض په صحیح توګه نشي ادا کولې. اداري لیکي چې بدقسمتۍ نه په کال 1991 اتیایم کې په افغانستان کې د شروع شوی جنگ تباکون معاشي اثرات نه صرف زموږ په ملک پریوتی دي بلکې د وجه په معاشره کې برداشت هم کم شوی دی او دی بریدونو او ترهګرۍ په خلو وجه د ټولو نه زیاته خیبر پختونخوا صوبه متاثره شوی ده. سرمایه‌کارانو په دې صوبه کې سرمایه‌کاری بنده کړې ده چې له وجه یې په لویش مېر کې خلک بیروزګار شوی دي. اداري اخیره کلی کې چې اوس وخت راغلی دی چې نه صرف د دې پیښو پلټنې وکړي شي بلکې په دې کې ککړ خلک بے نقاب هم کړي شي او راتلونکي کې د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن درته نسه اجمل وړاندې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په قطر کې د طالبانو د دفتر پر پرانستلو په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا اکسپرس ټریبیون رسوانه په خبر پښتونخوا کې په دې وروستیو کې د وسوال لخوا د بریدونو او چاودنو په اړه لیکنه کړې ده. راځي انسه اجمل ته غوښتو.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې طالبانو د دفتر پرانستل د وړاندې نه یو نه خبره چې د دولس کالونو د خونړې جګړې د پر امن ختمولو لپاره موقعه برابر کړي. په قطر کې د طالبانو بیان شاهین سهیل خبري ایجنس ته ویلي دي چې دا مهال دننه باسونه روان دي او د لړکې زیاته غوسه هم ده، خو تر دې دمه دوی لا څه فیصله نه ده کړې چې کوم ګام به پورته کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې طالبانو دغه دفتر ته په دوحه کې د افغان طالبانو د سیاسي بیرو په ویلو سره د لوزنامې خلاف ورزي کړې ده. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما انتظامیه هم ویلي دي چې امریکا او قطر چرته هم په دې نه دي رضا شوي چې طالبانو ته دغه نوم د کارولو اجازه ورکړي. د طالبانو ویان شاهین سهیل زیاته کړه چې اوس د پیل نه دغه پروسه کمزوره شوي او یوه موقعه ورته هم نه ورکول کیږي. دا د افغانانو او د نړیوالې ټولنې لپاره ښه نه ده. اجانس لیکي په عین حال کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز روبینز خالي پرست دوه ته رسیدلی، چرته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پاړه په غونډه کې ګډون درلود. د اجانس په خبره دغه د موجودګۍ نه داسې څرګندېږي چې د اوسني بدلون باوجود امریکا اوس هم طالبانو سره په خبرو کې خوښي لري. په ټلیفوني خبرو کې شاهین سهیل د اوربن او د ښځو د حقونو پاړه خبرې وکړې او ویل چې دا هر څه به د ایجنډا برخه وي او خبرې به پیک کیږي. بلخوا ایکسپریس ریویون ورځپاڼه لیکي په خبر پښتونخوا کې د امن پلوه اتحاد او د غي تحریک کې طالبان پاکستان اړخ ته د ښه اړیکو د کوشش باوجود په دغه صوبه کې د بد امنۍ پیښې روانې دي. په دې وروستیو کې په مردان کې د ځانمرګي برید چې پکې د ایم پی اے عمران مومند په ګډون په لسګونه خلک وژل شو، د تحریک طالبان پاکستان لخوا یو څرګندونه ده چې د صوبایي حکومت د بدلون باوجود دغه مقصدونه لا نه دي ترلاسه شوي. عمران مومند د صوبایي اسمبلی دویم غړی وو چې په ترهګر برید کې وژل شو. ورځپاڼه لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پیلولو ضرورت ښکاره کوي چې په صوبه او ټول پاکستان کې امن پر ځای شي. ورځپاڼه لیکي تحریک طالبان پاکستان په پاکستانی اهدافو بې دردۍ سره بریدونه کړي او د سلویښتو زرو زیات کسان یې وژلي دي. دغسې په زرګونو سرتیري او د پاکستان پوځي چارواکي هم د تحریک طالبان پاکستان لخوا وژل شوي. ورځپاڼه لیکي هیله ده چې تحریک انصاف ګوند به د خپلو ذمهوارو احساس وکړي او اوس وخت راغلی چې بیانونه په پالیسۍ کې بدل کړل شي او مقصدونه ترلاسه کړل شي. او د صوبایي حکومت لپاره د ټولو مهمه ده چې په صوبایي غړو د بریدونو په رڼا کې حالاتو سره سم خپلې پالیسۍ ته کتنه وکړي.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات مو له انیسا اجمل څخه واوریدل. اوس هم زه شام ته د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یغی جنگیالوی ته به وسلې ورکوي. د یوولو هیوادونو د ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هیواد به په خپل طریقه په شام کې اپوزیشن ته ټولې ضروري مرستې او تجهیزات برابروي. څو اپوزیشن او متحدان یې وکړای شي د رژیم د وحشیانه بریدونو د شنډولو ځواک پیدا کړي. تفصیل به لسالی محمد سالی وارو.
د سوریې د یولو سه هیوادونو د ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هیواد به په خپل طریقه په سوریه کې اپوزیسیون ته ټولې ضروري مرستې او تجهیزات برابروي څو اپوزیسیون او متحدان وکولی سي د رژیم د وحشیانه بریدونو د شنډولو د دفاع ځواک پیدا کړي. دا موافقه په داسل کې کیږي چې تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل یغنو ته اضافي پوځي مرسته به د سوریې له حکومت سره د خبرو لپاره د اپوزیسیون دریز پیاوړی کړي.
We have decided that we have no choice in order to try
مش پریکړه کړی چې بل انتخاب نه لرو د دې لپاره چې دغه خبرې عملی بڼه غوړه کړي. یو او بل ډول لوی مرستې دی برابرې سي. هر هیواد دا چې څه کولای سي خپل پریکړه کوي. دوی ټول د سوریې د اپوزیسیون د مرستې لپاره د ډیر څه کولو ته ژمن دي. کیری ویل چې تمه کیږي د سولې خبرې روان دوبی په ژنیف کې وسی چې د سوریې د دوه کلنې شخړې د حل لپاره غوره لار بلل سوې ده. د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد تور ولګوه چې له ایران او د لبنان له شیعه غورځنګ حزب الله څخه د مرستې په غوښتلو سره د سوریې شخړه نړیواله کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد او مدارک لري چې شیعه د سوریې حکومت کیمیاوي وسلې کارولې، ځکه نو واشنگټن تیار سو یاغیانو ته د وسلې ورکول اپیل کړي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ حماد بن جاسم ال ثانی ویل د سولې یوازنی لار یغیانو ته د وسلو ورکړه ده. د یوې شاغلو او اغلو د عدالت د تامین لپاره ځواک مهم دی. د سولې د ترلاسه کولو یوازنی لار یغیانو ته د وسلو برابرول دي. په همدې حال کې په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویل چې د رژیم ځواکونه د دمشق پر شمال او ختیځ سخت راکټي بریدونه کوي. دغه ډله وی وړ مشبه د هاون یوې مرمۍ په قابون سیمه کې درې ماشومان ووژل.
د شام په اړه باندې غونډه په دې اړه مو تفصیل لسالی محمد سالی اوریدئ. او سیو بل رپورٹ او غم د برازیل پړه د ډی پی غپریا شانس په رپورٹ کې راغلی دی په برازیل کې په لکونو خلکو د حکومت لخوا پر لوبو یا سپورتس ایونتونو د خرچ کولو خلاف مظاهره کړې دي. مظاهرچان غوښتنه کوي چې دا خرچ دي د ټولنیزو مسلو په حل کولو ولګول سي. د رپورٹ غټه کې بعد ورته اسرار علم مومند وړاندې کړی.
د جرمن نیوز اجانس په یو رپورت کې راغلی دی په برازیل کې په لکونو خلکو په خپل هیواد کې د حکومت لخوا د فوټبال نړیوال اولمپیک لوبو باندې د خرچو خلاف احتجاج شروع کړی دی. د مظاهرې لڅ باندې یوې اونۍ رئیسې وروسته لهغې شروع شوې دي چې حکومت د ګاډو په کرایانو کې زیاتوالی کړی. د مظاهرچیانو غوښتنه ده چې د لوبو پر درې ایونټونو مصرفیدونکي رقم دې د ټولنیزو مسلو په حل کولو ولګول شي. دا رنګ دوی دا هم غوښتنه کوي چې کرپشن دې له منځه یوړل شي. د برازیل د بایا ریاست هغه سیما چرته چې د زیارت په ورځ د کنفیډریشن کپ په نامه د فوټبال نړیوالې اتلولۍ یو میچ ترسره شو، په کې بل وګرو یو بس تاهور ورته کړو او د فیفا یا د فوټبال نړیوال ادارې دوا وړو بسونو ته یې نقصان ورسوو. فیفا دا خبره رد کړې چې ګینی د کنفیډریشن کپ روان میچونه دي وترول شي. دغه رنګ د اټلی فوټبال کوچ هغه رپورټونه رد کړې دي چې ګینی د دوی لوبډله نور په برازیل کې نه پاتې کیږي. خو بیا د جاپان د فوټبال کوچ ویلې دي په برازیل کې د فوټبال نړیوالو ایونټونو خلاف مظاهرې د اندېښنې وړ دي. د نوموړي په خبره دا مظاهرې د ټولنیز ژوند سپورتس بلکې د حصې لپاره نه دي. د مظاهرو د ګډوډولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل شوي دي. په دې مظاهرو کې څه باندې شپږ کسان جوړ شوي دي. د تشدد د پیښې د هیواد په سر خار کې هم رامنځته شوې دي چېرته چې شاوخوا ډېر زره کسانو مارچ کړی چې پر ضد یې د ربړ ګولۍ او اوښکې بیونکې ګیس کارول شوی. په زرګونو کسان د بنو چارو وزارت مخې ته تللي او هلته یې د وزارت ودانۍ په وړاندې د احتجاج په توګه اور بل کړی وو. د برازیل په لږ تر لږه لسو ښارونو کې دغه مظاهرې رامخته شوې دي. په دې مظاهرو کې یو اتلس کلن هلک چې جوبل شوی وو هم مړ شوی دی. دا مظاهرې د برازیل په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوی مظاهرې دي چې په کې زیاتره مظاهرچیان له منځنۍ طبقې یا مډل کلاس سره تعلق لري.
اسرار عالم مومندو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه کې د جارجیا په خوانی وزیر اعظم د جیل په کوټه د ټلویزیون لګولو په لړ کې د لوشي احتجاج پیل کړی دی. هوای په جیل کې ټي وی اوریدلې بنیادی حق دی. په دې اړه تفصیل له فرخنده وزیر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سنگلیکی د جارجیا په خوانی وزیر اعظم وانو میرابشل چې دا وخت په جیل کې دی په روانه اونۍ کې د خپل جیل په کوټه کې د ټلویزیون لګولو لپاره د لوګي احتجاج کړی وو. هغه وايي په څو سواری د جیل انتظامی ته د ټي وی لپاره ویلي خو تر اوسه د هغه غوښتنه نه ده پوره شوې. وانو میرابشل د خپل اختیاراتو د ناجایز استعمال په تور کې په جیل کې دی. هغه د جارجیا یو پیژندل شوی سیاست وال دی. په ټي وی په یو پروګرام وانو شو کې هم سو سوارې ملما راغلې دي. په دغه پروګرام کې ته قربت ته پوس کوي اوس ته جارجیا حکومت خلکو ټلیفونونه نه ریکارډوي نو چې ته سغواړي هغه په فون ویل شي ځکه چې مخکې به خلکو د هغه په دور کې په ټلیفون آزاد خبرې نشوي کولی. په جواب کې ورته وانو میرابشلې وای تاسو چې وړاندې په فون سویلی وو او د پخوانی حکومت ریکارډ کړی وو هغه ټول یو لری کړی دي. د میرابشلې په دغه ټلویزیونی پروګرام کې راتګ خلکو ډیر خوښ کړی وو خو اوس هغه په خپله یو ټي وی هم نه لري. د جارجیا د جیل وزیر سوزار سوباری وای هغه ته به په راتلونکو ورځو کې د جیل په کوټه کې ټي وی ولګول شي او دغه د جیل د انتظامی کار دی چې د تاسنګ ټي وی لګی. د دې ترڅنګ به هغه ته نورې اسانتیاوي لکه کورنۍ ته د اجازه ورکول چې د هغه بانک اکاونټس چک کوي په راتلونکو ورځو کې دغه اختیار هم ورکړل شي. خو په موجوده وخت کې د هغه تر ټولو لوی غوښتنه یو وړوکی ټي وی دی چې د هغه په خبره ځان د حالاتو خبر وساتي. په جارجیا کې یوازې میرابشل نه دی چې ګینه د ټي وی او یا په جیل کې د نورو سہولتونو غوښتنه کړې ده. د نوړاندې هم د جارجیا د جیلونو په اړه داسې رپورټونه راغلي دي چې دغلته کېدیان بنیادی سہولتونه نه لري.
فرخنده وزیر و اوزوم افغانستان ته د افغانستان د خوست ولایتي شورا دروازه چې و میاشت وړاندې د امنیتي اندیشنو د مرکزی حکومت لخوا د یو شمېر اساسي پروژو لپاره د نه پلي کېدنې په اعتراض کې تړل شوی و پرون ورځ بیرته پرانستل شو. پړای نجیب الله خیل تفصیل لري.
د خوست ولایتي شورا چې یو میاشت وړاندې د ځینو امنیتي ګواښونو او خوست د مرکزی حکومت د پوره پاملرنې د نشتون له کبله خپلې چارې تړلې وې، یو ځل بیا یې د مرکزی حکومت څخه د یو شمېر ژمنو له ترلاسه کونې او د امنیتي ارګانونو له ډاډ او اطمینان وروسته داسې مهال خپلې چارې له سره پیل کړې چې د خوست ولایت ملکي او پوځي چارواکي او د رسنیو خبریالان هم د یادې شورا په ودانۍ کې راغونډ شوي ول. خوستوالي عبدالجبار نعیمي وویل چې د ولایتي شورا یو شمېر غوښتنې د والیان په ملي کانفرانس کې د افغان حکومت د چارواکو غوږونو ته رسولې دي. د امنیتي ګواښونو او تهدیدونو په اړه هم د امنیتي ادارو لخوا د یو شمېر مشخصو تدابیرو په مورد ولایتي شورا ته ډاډ ورکړه.
دوی هغه پیغامونه هلته رسولې کوم چې د دوی د خوست نړیوال د هوایي ډګر تقاضا او د خوست د ګردیز لو لاره او همدغه ځینې نور عامل منفي ملي پروژې وي په دې حق له ما دوی ته منانو تور کړی د امنیت په حق له
شورا استازی داود شاه مکینزوی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې له دې وروسته دې خپلې غوښتنې او ستونزې له دوی سره شریکې وي.
نو موږ د خوست ولسونو په خاطر باندې بیا خپل دند ته راغلي او دوی باندې غږ کوي چې په هر استه کې ستونزې مشکلات وي، انشاءالله دوی په مټ به موږ مرکز کې او دلته د دوی ستونزې ته رسیدګي کوو.
د خوست ولایتي شورا وکیله زهره جلال هم په خپلو خبرو کې له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د خوست د ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا لپاره دي اړوندو ادارو ته په خپل وخت ټاکلې بودیجې ولېږدوي. آغلی زهره جلال وویل د بودیجې ناوخته لیږد د دې لامل کیږي چې پرمختیایي پروژې پر وخت او با کیفیت پلې نشي.
د دفتر تړل د یو نوازنې پروژې وي چې هغه په مرکز کې احیانا وعده کړي یا هم د کاغذ پر مخ پرتې وي او عملي جامه نه اغوستل کېده، بیا هم موږ ته د دولت لخوا مرکزی دولت لخوا البته څه ناڅه ډاډ راکړ شوی دی.
کتونکي په دې باور دي چې ډیری ولایتي شوراګانې نه دي توانېدلي تر څو د یوې خوا د خلکو غوښتنې په سم ډول ځایي ادارو سره شریکې کړي، بل لوري ته پر ادارو د دوی هغه نظارتي رول هم دومره غښتلی نه دی چې ادارې سمون او خطوب لوري ته بوزي.
د خوست زخمو د نجیب الله خیل رپورټ اوریدي. اوس هم زو هلمند ته د شزو رول الته ګور. د هلمند په ګریشه کولسوالی کې شزي په دولتي ادارو کې د کار لپاره ډیره ونډه غاړي دی وای. سره له دې چې په دې ولسوالی کې د شزو فعالیت او حضور په رنګ دی، یعنی لږ خو بیا هم څومره چې شای حکومري څومره نه دی ورکول سوي. آیا په ګریشه کې د امنیت له نظره شزو ته د کار زمينه برابر ده؟ کلا هم شزي غوښول کیږي. اټکل کیږي دا ولسوالی به د امنیت انتقال پر اتلونکو بهر کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دې اړه تفصيلي رپورت د مشال همکار وړاندې کوي.
دا په ګریش کولسوالی کې د غونډو او کانفرنسونو لپاره جوړ شوی تلار دی. وروسته له ډیر کلونو ګورم چې په یو غونډه کې د نارینه په نسبت د ښځو ګډون ډیر دی. په دې تلار کې راټول شوي ښځې د نارینه سره یو ځای په ولسوالی کې د امن او سولې پر ټینګښت خبرې کوي. د ګریش ښځې په دې ولسوالی کې د موجودو امنیتي څخه رنځوري او فکر کوي چې د دوی په وړاندې د کورنیو تاوتریخوالو په نسبت ډیر ستره ننګونه امنیت دی. دوی هم د هیواد د نورو مشرانو په چیر پر همسایه هیوادونو په زغرد نیوکه کوي چې ګریش ته وسلوال لیږي او نامنۍ ته لمن وهي.
اسلام آباد ته ټول نړۍ ته خبر ورکوو چې شزي د نارینه په بغل کې یو ځای ولادي او یو ځای جهاد اعلان کړی دی. که موږ نارینه په هر څنګه کې وي خو موږ ته اجازه ده نن هم راکې نن مننه چې خوند
ورسته لشکرګا ویل کیږي په ګریش کولسوالی کې د شاري ژوند سره ډیر کسان بلد دي. په ګریش کې شزي د ډیرو دولتي دندو غشتون کړي. په ګریش کې د شزو د حقوقو په برخه کې فعاله ګلالی وای کچیر امنیت ټینګ نشي په کار پسې لکور راوتلي شزي هم پر کور کښینی.
په دغه ځای کې رښتیا هم خوند ته هغه خوند چې رښتیا زموږ څخه پښتنه کول چې څنګه بسو زموږ ژوند به څنګه سي آینده به څنګه سي زموږ خوند اوس او پوهیدل چې دې پسته افغانان خپل امنیت کوي چې وساتي خپل د ځان د په خپل د فامیل د په خپل د وطن خپل د وطن د په کوي سي په دغه ځای کې موږ ډیر تشویشته یو موږ فکر کوم چې موږ
د هلمند د مرکزی سید دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هلمند کې 1512 تنه شې کار کوي چې لدی جملې 400 نه شوونګې دي چې د لشکرګا په شمول ځینې نورې په ګریشکور سوالی کې تدریس کوي. په ګریشکور سوالی کې د شوزو د یوې مدني ټولنې مشره فاطمه نورزی وایي سلګونه لوستي او د نیمه عالي تحصیلاتو څخه فارغه شوي ښځې سته خو د هغوی لپاره په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه نه ده برابره شوې.
موږ په ادارې کې ډېر پیشنهادونه مو کړي دي، اته د ولایت مقام ته مو پیشنهادونه کړي او ولوړو مقاماتو ته مو پیشنهادونه کړي دي، خو ولې متاسفانه ما په وارو وارو ویلي دي چې د ښځو رهبریت ډېر بیرنګه معلومیږي، یعنې و ښځو ته داسې رول ډېر نه دی ورکړی که ښځه دغه سي هغه د یو بل طرفه څخه هغه بیرته دغه کېږي پر داسر باندې ول کېږي وایي چې نه قرار وایي ته یو ښځه ته اکد دغه نه لري چې ته یو د رئیس په صفت باندې سي یا ته د یو رهبر په صفت باندې سي، مګر هم خو بیا هم موږ علي ظلم وکړي دي.
په ګریش کې ښځه په داسې حال کې نه یوازې په دولتي غونډو کې برخه خلی او د دندو غښتنه کوي چې ویل کېږي د بهرنیو ځواکونو څخه د امنیت انتقال په 15 دوره کې چې په نږدو ورځو کې پیل کېږي د ولسوالۍ هم شامل ده. په هلمند کې نامنی کورنۍ او مذهبي مسایل د شودو د زده کړې دندې او خوش په وړاندې غټې ستونزې دي. تر لشکرګا ښار چې د هلمند مرکز دی ورسته ویل کېږي تر ټولو ډېرې ښځې په داسې حال کې په ګریشکو ولسوالۍ کې ورځني مدني فعالیتونه کوي چې په نورو ولسوالیو کې د شودو حضور بیخي صفر بلل کېږي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
د لاستای ریپورت موریدی د افغانستان د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي د دغه پوهنتون د یو شمیر پوهنځي ودانۍ رغولي او په پام کې لري چې پاتې ودانۍ هم ورغوي. دوی وایي چې د نوي کال بودیجه کې ننګرهار پوهنتون ته 3 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوی دی. د بازو مطابق ریپورت اورو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان محمد صابر مومند وایي چې د تیرو سو کلونو رئیس د لوړو زده کړو وزارت او مرستندوی هیوادونو په مالی مرسته ننګرهار پوهنتون کې د یو شمیر پوهنځي او ودانۍ رغول شوې دي. دی وایي
د ننګرهار پوهنتون تر اوسه پورې احاطه نه درلوده، اوس یو ډېر ښکلی دیوال ګرداګرد پوښوي، نوي تعمیرونه جوړ شوي چې د هغې د جملې نه د انجینرۍ تعمیر ویلی شته، د بانک جهاني د ویترنری پوهنځي تعمیر دی چې دا د پی آر ټي او یو سی ډي د پیسو نه جوړ شوی دی، بل د ساينس د پونځي یو لوی تعمیر چې د پاکستان اسلامي جمهوریت خوانه موږ سره کومک شو 1 میلیون ډالر، د زراعت د پونځي تعمیر دی چې دا امریکایي میلیونر په نامه د بافت چاغ خپل فاونډیشن لري جوړ شوی.
صابر مومند وایي چې د سکل په بودیجه کې 3 میلیون امریکایي ډالر د ننګرهار پونتون رغونې ته ځانګړي شوی چې په ترلاسه کولو سره به د ادبیاتو پونځي د ودانۍ د رغولو ترڅنګ یو شمیر نورې پروژې
راتون کې کال کې موږ ته 3 میلیون ډالر بودیجه منظور شوې ده او امکان لري در 4.5 میلیون ډالر پورې هم کوم یې مصرف کو زیات شي چې البته وزارت خانه موږ ته منظور شوې او دا به عملی کو چې د حقوق پونځي تعمیر دي، د شرایط د پونځي تعمیر، د پونتون د بدرف سیستم جوړول، سړکونه جوړول، لوی مسجد جوړول او یو پل جوړول دي د پونتون د ساحې نه.
د ننګرهار پوهنتون ګڼ شمیر محصلین خوښتي چې په دغه پوهنتون کې یو شمیر پوهنځیو ته ودانۍ جوړې شوې دي. یو تنې مشال راډیو ته وویل
نوم مې غیرت شاه دی، کرنې پوهنځي د دریم کال محصل یم. مخکې موږ په زاړه تعمیر کې چې یو منزله و شپږ خونې لرلې، د خونو د کمښت د وجې نه چې دی نو دو وخته به پکې درس ورکول کېده، اوس دا مشکل رفع شوی دی، درې چته تعمیر جوړ شوی دی او خونی لري د ارت سہولت شته.
یاد په هنزي یو بل تن محاصل فرید الله وایي چې اوس د نوو ودانیو ترڅنګ لنوي ټکنالوژي نه هم ګټه پورته کوي.
د چوکیګانو او نور مشکلات هم سنفونه واړو، نو اوس یو تعمیر مونږ ته جوړ شوی دی، پروجیکټور سیستم هم شته دی، تقریبا 200 شاګردان په یو سنف کې ناشې شو پروجیکټور نه استفاده کول.
د ننګرهار پونتون لنن سه 50 کال د مخه جوړ شوی چې دا مهال په 1500 په هنځیو کې تر 1000 پورې ماسیلین په زده کړه بوخت دي چې له نږدې 400 تنو استادانو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو جلال آباد.
اوس هم دوی داسې ځوان کیسه درته اورو چې دوی د باجوړ ایجنسی او په شمالي وزیرستان کې کار کوي. حالات یې څنګه دي؟ ولې دلته کار کوي؟ ژوند یې څنګه دی؟ دا به د مشال همکار خبرې ورسره کړي او بیا دا رپورټ په جوړ کړی دی.
اولس کلن اظهر حیات چې پر مخ باندې وړه وړه ګیره لري او د ویژې یعنی جوارو رېړې لګولې چې په سخت نمر کې د لاس په دې بټۍ کې جوار پخوي. وایي چې خپل مهنت او مزدوري په شوق سره کوي. اظهر حیات د بجوړ ایجنسی تحصیل نوګۍ کم چې د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله پلارنې خاوره دې ورسره تعلق لري. د اظهر حیات نمو د مهنت مزدوري وجه وپوښتله چې په دې دور کې او په ممرئی کے دزدکڑو سخا ولے محروم دے. نو پا زواب کے رات ہوئے
زمان سے کہ آلات خراب ہو او منگو خکات مزدورین لطریو دداغ انم اسکول ندے ویلے.
سفر کا ہر سمرہ تریخ دے خود زندگی و برخ دے چه پا محنت سره مقابله کولی شي. اظهر حیات د بجوړ پر ځای په بلا قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې محنت مزدوري کوي.
زما خو وشلو دلته میرلې کې وشولې شپږ میاشتې مې وشولې اوس به زما د خیر روجې ته به زما کلي دلته کاروبار گزاره کوي. د میاشتې مونږ 30,000 هم بچت راولو 20,000 هم راولو داسې میاشت پکې راشي چې په هغې شي غونډې چټېنې کرپېنې بیا مونږ ته هېڅ هم پاتې نه شي. 15,000 یا 15,000 روپۍ میاشت راته پاتې شي که 40,000 یا که 10,000 مونږ یې کور ته ورکړي بیا
د کال سلورو موسمونو سره اظهر حیات خپل کاروبار د موسم مطابق بدلوي چې وچې یعنی خشکې میوې او ویژې خرڅوي.
وږي سیزن چې نو موږ به چڼې خرڅولې چڼو کې برسې خاص وارې موږ ته نه کوله ځکه چې د مونپل او بوجۍ ګران وي په 10,000 روپۍ تر وړه وه.
ولس کلن اظهر حیات وایي خلکو رویه ورسره ډېره ښه ده او په خوشحالۍ سره خپله مزدوري کوي.
زموږ سره د دې خلکو ډېره مینه محبت دی او منگ مسڈیرا مینا محبت دے دے خلق سا دام جن سیدا وغام جن سیدا منگل دا جن سیم خوان نا کے وغام را کے.
سفر کا ہر سمرا دا سہولتونو سراوی خدا کلی کور یادونا ضرور رازی چا تا خپل بچی یادیگی او سوک د مور پلار یادونا جڑاوی. ازارا یا تا ہم دا تیرو اوم یشتونا دغا یادونا رازی.
منگ کلی که خنور صداقا نا یادیگی بس کلیم یادیگی چ مساپری مور پلارم یادیگی خام خورونم را تا یادیگی.
اکثرا په قبایلی سیمو کې لیدل کیږي چې د کور یو کس په مهنت مزدوري پسې وي او نور ټول پسې خوري. خو داسې خلک هم شته چې ټول خپل مهنت مزدوري کوي او د ژوند پای اړوي.
زما یو رور دی هغه خیرات ماشین کار کوي ویلډینګ او یو مې بل رور دی هغه مصری دی او پلار مې ډیمپر چلی په غرش کاڼی را کوزوي او زه په خپله دا ریړۍ چلوم.
اظهر حیات وایي تیر شوی وخت بیا نه راګرځي که هر څومره په تیر شوي وخت پسې ارمان کوي خو د وزیرستان ځوانانو ته یو پیغام ضرور ورکوي.
کم کسان دې تعلیم نه کړي درې تعلیم وکي او چې تعلیم ټیم تلاړې به دا ناراضي پی زم چې تعلیم دې وکي د وزیرستان چې څه ځوانان دي او تعلیم په کاری کې ولا واخ ولا روان دي دا تلم کې واخ باندې نه دي دیو بق د خپل شمالي وزیرستان دغه د علاقې خدمت وکي به.
د اهاړ موسم ګرمي زیاته سوې ده. د پېښور شبقدر مومند او نورو ګاونډیو سیمو یو شمېر ولس د سوات سیم ته ورځي چې منډه باندې تیریږي او هلته لامبي. ادا ځوانان هلته څه کوي؟ ژوند څنګه یې؟ خوشحالۍ د مشالم کار رپورټ لري.
د سور زوره هسې د هر موسم ګرمۍ زیاتې شوې نو د خیالي په سیند کې د پېښور چارسدې محمد جنسي او نږدې ګاونډي سیمونه یو شمېر ولس لمباګانو له راځي. دغه تنان د ځان سره د غرمې د خوراک لپاره سامانونه هم راوړي او د منډي د سیند په غاړه پخوي. د پېښور نه راغلی یو ځوان عمران چې هم د سواته راغلی په دې خوبو کې غوپی وهلې وای ویل
دل دراغم دا مې ډیر خوخت یا یختي نو ډیر مولم بلجی بس دا وې یختي اسوات نه راغلی کنه نتوار پر چټی کنه نو ذکر تر راځم او جی ډیر به تیر روان چې کله وای توار راځي.
حارث قمر هم د رنگ روډ په خبر نه راغلی دی. هغه وویل په خبر کې ډیره ګرمي وي او د کابل د رود اوبه خړې وي او د سواد د سین اوبه صفه او یخي وي.
دا به ګرمي ډیره وای مرګر ته مې راځي چکر به وو بلم بول هل تک ګرمین دا ولته نیونه نشته دی.
تاریخ د شپ قدر د ګونډا سیمې راغلی هغه نور ځوان
نور دا نو بس
حمید
خان هم د شبقدر اوسیدونکو یو ځوان دی او هغه وویل نن اتوار دی او ټوله ورځ به په دې ځای کې تیروي، ځکه یې د خوراک انتظام هم کړی دی.
ودا زموږ د ملګرو موږ سریخ سیند ته هر وخت منډی ته چکر وهو، ښایسته دی ماشاءالله، هر څه راغستی، پوره انتظام راغستی، بوتلې دي، چرګان دي، روټی را چې څه بس انتظام د ټول ځان سره راغستی، ټوله غرمه به انشاءالله لګې تیرو.
کوم ځای ته چې دا ځوانان راغلي نو دا ځای مونډه شبقدر نومېږي. پونور پریواته اړخی محمد جنسی او پونور خاطه اړخی 400 آباد دی او د پیښور نه د شبقدر پلار لږ زیات 50 کیلومتره کې پرته سیمه ده.